شب روزتان خوش.
د افغانستان په وخت نه هبجه شي تاسو ازادي راډیو ته پاکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان ترڅنګ د نفي ځواکونو او مترزینو ترمنځ په جګړه کې نن سه شنبه د قوس شپږمه څلور پولیس وژل شو. مترزین غواړي چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان خوشي شي. د جوړې خبرې اژانس راپور له مخې د پاکستان د کورونو چارو وزارت د پولیس وژنه تاییدوي، خو ویلي نه دي چې د دې پیښې مسؤل څوک دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف مترزین په دې پیښه کې تورن کړی، ویلي دي چې هغه د وسایطو کاروان سره پر پولیسو برید وکړ. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند دغه تورونه رد کړي. بلخو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې اعتراضونو کې یو ملکي کس هم وژل شوی دی. دغه اژانس همدارنګه د پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د افغانستان د بشري قانون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او مېرمنو بلکې پر اقلیتونو، هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري، وته پر نارینه ولا ظلم کوي. ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنۍ کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ، ویلي دي چې که دا قوانین له منځه ولاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي، ځکه د ده په وینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په یو بیان کې وویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبرلنو د رسنیو کارکوونکو رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پرمخ بیایي. د بشري حقونو د سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو راپور کې چې پرون د دې سازمان په ورځ پاڼه خپور شو، راغلي دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړاو له هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي دي چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي، او د مثال په توګه یادونه شوې چې یوه ښځه د طالبانو پر اعتراض وکړي یا جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون نه لري، نو هغو نارینه خپلوانو ته سزا ورکول کېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت
لذي وکړو را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورده کتبی او غیر کتبی، یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې نایې عملونه
پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز او روزګان کې د خوارځاکې د ناروغانو ډېر دل
ورته راوړي ډاکټر سمونه کړه نو چې دی دی د دې اوس دی د و میاشت دی
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2018 کال په اګست کې په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پای په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 3.5 موارد مستند شوي دي. د دې راپور په اړه نور جزئیات واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي، خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ، راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنۍ او رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځتلو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2008 کال د اګوست له 15 نیټې څخه روان 2014 کال د سپتمبر تر 13 پورې له 314 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجې او ناوړه چلند 113 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد د هغو د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقیفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2018 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپاره. په دې لارښود کې چې 11 مادې لرلې راغلي وو د هغو موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا په ټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینهوو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2014 کال د اګست په 21 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلوونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لا هم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقونو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنۍ پر وضعیت اندېښنه ښودلې. پر همدې موضوع مې له ښاغلي ضیا بومیا په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر له ښاغلي بومیا ضیا څخه وپوښتل چې افغانستان کې د رسنۍ وضعیت څنګه دی؟
له تیرو دریو کلونو نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شوي دي، نړیوالو بنسټونو او په کور دننه ځینو بنسټونو لکه څنګه تاسو په ریپورټ کې اشاره ورته وسو چې په دې وروسته یو ملګرو ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورټ یا افغان خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خپور کړی دی، او دا ریپورټ او دا شپیرې چې کومې په رسمي ډول باندې منعکسې شوي دي ډېرې د اندېښنې وړ دي. له ځینو کلو را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې 40 مورده کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحې عملونه مخبره کړي دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار د رسنیو کېږي. ریپورټونه داسې وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعالې رسنۍ غیر فعال رسنوی یا بدلی سوی دی چه نشرات بند کرده دی. دیگه تر سنگ گن شمیر گواکونه چه تقریبا پا روسی ریپورت کسی ملگر ملتو لخواه ورکرده سوی ده دیس و شپگ دیس البته پیش سب کلی دی چه پا دی دیس و شپگ دیس و پیخو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجې او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي یو سل ډېر سو په شاوخوا کې ګواکونه او تقریبا پنځه اویا ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همداراز
اوس بومیا صاحب مثلا دي چې تاسو دغه ارقام مویلې چې هلته په رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي، په دغسې وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکوونکو ته کار کول په دغسې محیط کې څومره ستونزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنۍ رسنۍ د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دی پیښې د خپرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دی خپرولو د دغې حادثې یا د پیښې نه لري. د دې تر څنګ یوازې رسمی اعلامیه هو به هو د خبر په شکل باندې خپریږي. اجازه رسنۍ او خبریال نه لري چې دغه اعلامیه کراوالی ثابت کاندي، بیلانس یې کاندي یا ویننګي، چې دا په خپله یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت ته یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغسې حالت کې ده. اکثره رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دي. یا په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده سوی ده.
بله بله، په دغسې یو وضعیت کې چې هلته خبریالان هم ناامیده دي، د رسنیو کارکوونکو هم تاسو ګورو چې ستونزه سره مخامخ دي، بالاخره برخلیک باید څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنیو لري هغه څه چې په تېرو شل کلن ماموریت کې پرې کار وشو، سرمایهګذاري وشوه، وروستیو کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک خو ما در ټویلې چې یو څوک چې هغه په ګراوند کې کار کوي یا د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي چې د مغه په استناد باندې کېدلی شي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دننه نه بیرون راوځي موږ چې خبریالان د رسنیو مسؤولین راپوښتو هغوی بې حده ناامیده دي، مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابر شي. او دا معجزه په دوه حالته کېږي، یا دا چې طالب کې اصلاحات راسي چې دا یو معجزه ده، او یا دا چې رسنۍ دومره ځواکمنې شي چې د طالب د احکام فرامینو پروا ونه ساتي.
په تبید کې د افغان خبرالانو فدراسیون مشر ښاغلی بومیا ضیا و چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت له کندهار وروسته تازه په روزګان او ځینو نورو سویلي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمیزو ټولګو بندیز لګول دی. په روزګان او سویلي وزو کې د یونیسف په ګډون د دغو نړیوالو ادارو کارکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبان حکومت د خپلو کسانو د منلو او ځینو نورو شرطونو پلمو له امله پرې دا ټولګي بند کړي دي. نور جزئیات پر راپور کې.
تر کندهار وروسته د اکثر نور ولایتونو په لري پرتو سیمو کې د ماشومان لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمایزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په روزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمایزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکوونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د سیف د چلډرن دغه کارکوونکی وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکاریو د روزګان په دهرادود کې صاحب چنارتو چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې یوازې په دوو خاص روزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د ده په خبره په هر ټولګي کې تر دیرسو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکوونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی. د یونیسف دغه کارکوونکی هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکوونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونیسکو ادارې یو سیمه ییز کارکوونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوو ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی، خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغو ټولګیو کې تر دیرسو زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغېزې ولري. له دې ډلې د روزګان او کندهار ولایتونو دوو اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. محلی یا سیمه ایز ټولګي هغه نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي یې د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي. دغو ټولګیو ته درسي امکانات یونیسف د خپلو همکارو ادارو په مرسته برابروي. لګښتونه او د ښوونکو تنخواګانې هم یونیسف ورکوي او پر زده کوونکو یې ځینې خوراکي توکي هم ویشي. په راپور کې مرکه شویو د یونیسف په ګډون د بېلابېلو نړیوالو ادارو د کارکوونکو د معلوماتو له مخې د افغانستان په یو درس ولایتونو کې نږدې په زرګونو ماشومانو په دې ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي چې مخکې یو شمېر رسنیو د دغو ټولګیو شمېر 13,000 او د زده کوونکو هم څه باندې 568,000 ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د هند د کرکټ د تجارتي لیګ یا آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولۍ کې د راشد خان په ګډون چې مخکینۍ لوبډلې د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې له ځان سره ساتلی، شپږ لوبغاړي د بولۍ له لارې د بېلابېلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بوي. افغان کرکټ مینهوال هم دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نورحال پراپور کې
د هندوستان د تجارتي لیګ آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره و افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان له وړاندې پخوانۍ لوبډلې یې ګجرات ټایټنز د 13 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2015 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې ټولو 10 لوبډلو د 6.5 کروڑ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سږ کال بولۍ ته 13 افغان لوبغاړي شارت لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې 6 لوبغاړي بېلابېلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په 10 کروڑ هندي روپیو واخیست. علا محمد غزنفر بیا په 4.8 کروڑ هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو له ډلې عظمت الله عمرزی په 2.6 کروڑ د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله گربز په 2 کروڑ د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په 2 کروڑ د راجستان رایلز او کریم جنت په 15.5 لک هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د خوښۍ ځای دی، د ویاړ ځای دی چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوي دي دلته په کورنۍ کرکټ کې ولوبېدل، دلته ښه وځلېدل، بیا د کرکټ بورډ له لورې په بېلابېلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلنه لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بېلابېل لیمونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بېلابېلو لوبډلو لوبغاړي شته دی، روزونکي شته دی، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. له ډلې یې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
څو اړخه دي. اول دا چې مثلا د مالی اړخه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیک دسي، ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کیږي، نو خامخاص کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کیږي، دوی د فیس یو څه کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کیږي، او بل دا چې خپل لوبغاړو سره دغه اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کیږي. نیټورکینګ د پکې سال ته تاسو ځئ، انټرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکې جوړیږي، انټرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکې جوړیږي، نو سبا ته تاسو د همغه نیټورکینګ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سه کراوډ یا د نړیوالو مخکې سه کله افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي، نو د پرېشر سچویشن باندې دوی د نورو لوبغاړو لپاره آماده کوي. څومره چې لوبغاړي ډېر گیم ټایم ولري، څومره چې ډېر کرکټ وکړي، هغومره ډېر کرکټ پیاوړی کیږي. نو د هر اړخه چې تاسو ته وګورئ، د افغانستان د لوبغاړو لپاره د دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او د ډېرې خوشحالۍ ځای دی. الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي راغلي دي، او د خپل سیالیو کې ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابل د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي:
په پیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل د هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ د افغان لوبغاړو د ګډون له امله په اپیل د لوبو لپاره خوشحاله یو، څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي او هیله لرو چې افغان لوبغاړي لا ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي پکې لوبېږي. یادونې ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانخیستل. د آی پی ایل لیګ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیا هندي ریشب پنت د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20 کروڑ لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولۍ په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړه بیا ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي او د می په 15 به پای ته رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په روزګان کې د خوارځواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. په روزګان ولایت کې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده، او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه سخت زیانمن شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د خوارځواکۍ عمده لاملونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د عامه پوهاوي نشتوالی دی. د ترینکوټ ولایتي روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشتوالي له امله روغتي وضعیت ته اندېښنې وړ دی. نور جزئیات په راپور کې.
په اورزګان کې د خوارځواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په میانس کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله 300 لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستی و، ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لک مل مسای دی، مسای مې راوستلی دی دلته. دغه مور کښنی پیدا شوی و، دوی ویل چې دا هغه نه کوي، وینې نه سي روزلی. هغه زه ورته راغلی یم، دوی اوس ما سره کومک شیدې و، دغه دا شیدې پرتې دي، بس یې ورکوم. دروسه بل شی نه دی ورکړی، دغه شیدې ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارځواکۍ لامل د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي د خپل ستونزو پاړه وای.
ورته راوړل ډاکټر سمونه کنه چې دی د دې وشت دی د و میاشت دی هیڅ دغه نور سره کې مرسته ورسره کې. دغه دوم غشت چې نن ته بسترم دی نه کې ژوندې سي بیا چې بوزم بیا رسول بیږي بیا راولم.
خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه ترلاسه نه کړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دي ټولو ته دي داسې خوراک دي ورته ورکړل شي چې غوښې دي ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت و زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي، نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجود دي، خو دوی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکم کړي.
نفوس په تناسب باندې وزنی ولایت دی چې سوی تغذیه ماشومان پکې ډېر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي. خصوصا بے علمی دا تدیر حد پوری
اورزگان کی د خوارځواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغېز لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندویو جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولی سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
د تندې څنګه خبرونه هم لرو، خو اوس خبرونه